سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بې وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستۍ پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول
نو اوس دا تقریبا دو کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکو او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوز سره ستونزه من سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پوز سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي وسی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په خبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په خبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وای،
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپلو وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې پټولنیزو رسنیو کې په پر لپسې ډول داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي،
مو افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېګو او خپل افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپل دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس پسر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لږونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه او صلاح هغه پیل شول چې مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبل واوخته وو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکول وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده،
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو د لوی جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیبزاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډیر شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هیوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګری بندې کړی دی. بیا هم د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلې د کل صاحب هغه ډول چې تاسو داونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته پکاتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلن غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي جواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې او شمیر کسانو دا غس پر بربون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ ور ورواچو. تر خوای تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولیو ته مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتي چې له زغم کار واخلي او اجازه ورنکړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر دا اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د کابل او تهران په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګرۍ بندې کړي دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر هم احضار کړی دی او هغه ته اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستيال حکمت اعظمي نظر پختم چې د شپه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه سره د اعظمي صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خوراوندی؟
سلامونه تکل ستاسو ته درنو اوریدونکو ته ډیره مننه پروگرام کې ما ته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اخرو کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی بالکل د ټولو قوانینو نړیوال قوانینو بشري قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بودر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې سوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه لري کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنۍ نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نو سیر ولې چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت د ایران یو نو کومک سره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي نو دا روابط تغییر
کوي. اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکی ډیر خو د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې لید کاته کول او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوې ده. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکی فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي. په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه سپاده کېدلې ده. ډېر مشخص شو افراد نه علاوه طالب د ایران دوست نسبته کېدلې چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چل لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 900 نیوېم کلونه کې طالب او ایران نشته و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخ چې ته په کتو فکر نه کوم چې او ایدئولوژیکي تغیرات کې سره لري. مګر دا چې ایران ډیر زیات مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه د کچېری دغه په اصطلاح کم اندازه اړیکې چې دی لري دا غواړي چې وساتي او کله خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نوی امنیتي ستونزې ځان ته لیدلی شي او دی نه غواړي طالبانو دښمنۍ وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دی. دا سرقم موضوع ده، یعنی د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کیدی شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده او بلخوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بلاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوی ماجرین دي. یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نسته چې په ځینې وخت کې به د یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به د بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي او ځینې وخت به امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نشکاري چې ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لار نسی که اقتصادی زی اغا کلان سیاسی خوبات سر دیر با برو با عزت خلق وطن مجبوری دولت پریشودل سی دی درین مسئله دا پدا سی حالاتو که چی دا طالبانو نظام پر اسمیت ندی پیشندل ساوی نو ویزا ور کولم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونه ته په دا خطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دې نه علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنټ په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانوني مهاجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانوني مهاجرین نه ځینو هغه د ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې ورستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جې شنکار د خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بے ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنا لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې د خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنم مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې تر هګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزی د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطالب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل د لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه، افغانستان وکړای شول اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د وی لوبې په مساوي کولو یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لږو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15 د 2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړ شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو د یو دیرشمې اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلوس سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه، او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګواردی لا ګول ووهه. د تیر شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم دیارلسم ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لا لیگا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبو. خداشه به اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی بخی تموز اسمت څروان هر کله کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو لکبله پر شاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی شاروالۍ وایي چې د توکو بې څاری او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی شار اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دا بریانی چې د مو په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی شهر ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سخت ګرانۍ سره ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سویدی.
چاکلیت می اخستل پش پیتر و پای وز می خستی طلب غانه. نو هر چه دقا دروژه پر تاکس رای یو چند پا پینزو چندو تبدیل شوایده. بی صدی صاب پا سل و لاس افغانه بیخی بستی. خدا چه وز زه خرید کم دا وز چه مانن کلایده. یقین وکا که پا سل و اویا روپای هم قینات کو، پا سل و شپیتر هم قینات نکو، اگا کم پنزوست.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي، دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي، بلکې له لوی سره را روانه ده.
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال مو شاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه دی گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی گران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شئ، له لویه سره گرانی ده،
قیمت از سرګو بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکو د دغه ځای شاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د شاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت توکو بې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه شاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بې ګورو او نظارت یې کوو. خو تر څنګه موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په شاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما مبینی که ده یو خیره ما چندین مدت است.
تاسو وینه چه پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراوانی لعمل مهرلا کرل، او اوس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم دامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې یو په 2 لوړې سوې دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران اوس کار شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هواري شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کال وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤل محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات یې هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ نونس ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زمو خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول، د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وته خلکو چې اقتصادي خو هغه لاړه د دې ولایت نه.
د دولت ډیره جګه مالیه و نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مخامل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخه په خوا په دې فابریکه کې شاوخوا څلوېح کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورنوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفال اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
پخوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیا ډیر ښه په کیفیت و، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي و. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیا ډیر ښه و، چاکا ماستې شیدې ټول ښه مایسر و. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الکول ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګول دین ته سره په تماس کې مات متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي ګوانډي ممالک ورس فورس بنې وي ته بارډر رټینګ یې نن پاسپورت دی نن ویزې شته دی په تذکیره باندې داغې مخیم وس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه راپریږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خوانه تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو په ایران کې موږ ګرځو همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو نو موږ په جیلون کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک والا چې تتلی شي نه څوک پوښتنه کوي نه هانه بد پاسپورټ کې ویزه وسره ورکول کیږي خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزه ورکنی ول څوک پاسپورټ ورکړي نه کومل کې څوک ویزا بسکه ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمنګ دا درخواست چې زمنګ پښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت موږ راخلاسي ولی موږ انسانان نیو ولی موږ د الله تعالی پیدان یو ال دې چې زمنګ دې خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت موږ راخلاس او د مایسي زمنګ ختم شو د خوشحالي خوندل
حجیم د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسی انجینران چې دي زه خپل معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډیر په دا سارا او کې داسې معلول یم ستا چې هیچا نه کوم کو سره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې شه به ورسته به د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوې حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګرۍ بندي کړي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې و چې باید د ایران د ډیپلوماټیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د هیواد د ختیځ پر لور خوځیدل پیل کړی دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې شي